څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته رابلم. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خبرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاه پاسداران ځواک د یو مقام له قوله لیکلي چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړې، او د روسیې مرستیال صدر اعظم د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړې ده. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات ښار کې د ولایتي شورا پر ودانۍ وشوه. بل لور ته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ملکي خدمتونو اداره دې نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ کې د دغې ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدمتونه د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنا قال کوزی اوري.
یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هیواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کېږي، نننی راپور وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي ښار د مې په 12مه د اسلامي دولت وسلواله ونیوه، او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی له خولې لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او بی بی سی سره مرکه کې وویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا دی چې نوموړی د عراق ډېر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې ده ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشې وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وي او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمه ییز سنی قومي مشر امیر الفهدوي د یکشنبې په ورځ ویلي و ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ پلس کیلومترۍ کې حسیبه ښارګوټی بیرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. ده وویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیه په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې له دې مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د امریکا د خزانې وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تېرېدو اجازه ورنه کړه ده ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیځ ولایت شینجنګ کې 131 تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي دي. څارونکي وایي د سوریه حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولي. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغوني آثار پکې دي تېره اونۍ نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلورلارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړي. د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بار یوې کښتۍ خپل 460 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربي متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 15,50,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي جنگلیو ترمن د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. بابا وری چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې راټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو د قیمتونو د راکته کولو لپاره مونږ مداخله کوو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یو ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې مېرمنې ډاکټر ته بوزي کوډګرو ته یې ورولي. په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. دا ازادي راډیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت وایي له آی اس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او لا هم کار پرې روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک له مخکې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له آی اس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایه رئیس هم له مخکې بې خبره پرېښودل شوی وو او په دې کار کې ډېره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاد کړه.
ګرچن رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزام آور نیست.
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یاد درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځان سره نه وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک لاسلیک مسأله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبه پورس په یو بیان کې دغه تفاهم لیک او رستی کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسأله یاده کړي او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې واکی په دې اړه عمومي غونډه ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واوریدل شول او په اړه محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسویدې په حد کې ده او له هغې پرته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی اس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څېړونکي وایي له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر حق لري چې یا خپل یا بل چاته واک ورکړي چې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته یې د رد یا تایید لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسی جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تګوشتم مادې د دغه ولسمې سفاري په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک یا دغه لیکونو یا دغه نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبار لیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطه ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کړي. په دې معنی چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو هوکړه لیک دپاره د اعتبار لیک یو چا ته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه هوکړه لیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت بېرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید. مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لپاره او د پاکستان د اساسي لپاره امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه تایید کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یو ولې وایي چې جمهور دې پر څوک غوړل نه سره چې دا موارد د اساسي قانون پیشبینی کړی ډیر واضح صراحت
ښاغلی سیرت څومره دغه د ولسی جرګې د وکیلانو اندېښنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشا نه شي. واقعا د دوی دغه اندېښنې څومره د اهمیت وړ دي، څومره رښتیا دي، څومره په حق دي دغه د دوی اندېښنې؟ او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګواکې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منصوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نملاته چې په غیډله کې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو مسله هم یادیږي، څومره دغه خبرې بل اخره ستونزمنې تمامېږي؟
وګورئ که چېرته دغه تفاهم لیک زه خپل د متن له تروسه فکر کوم له تروسه به هېڅ شامل لوستلی او ما خپل هم د دې تفاهم لیک متن نه دی لیدلی چې په موضوع متن کې به څه شي، خو د دغه افواهاتو د خبرو نه داسې معلومېږي که چېرته په دغه پیمانه باندې د تفاهم لیکي او ولسي جرګې په جریان کې نه وي، ولسي جرګې د تایید او د رد دپاره تسلیم ونیسي کاملا د دې اندېښنې په ځای دي د دوی صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دي دغه صلاحیت ورکړی دی. دغه تفاهم لیک چې په دومره کچه باندې دی چې دلته واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه توره کرښه د ډیورنډ کرښه پکې مطرح کېږي.
افغان کارپو سمر سیرت و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه چې لمخې به یې دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګنداوه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي افغان حکومت توانیدلی چې د دې بهیر له لارې د سیمې هیوادونه ګډو ګواښونو او مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري. قسیم سلمال کتنه ورته کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه پر ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه پر ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی. تر اوسه د پام وړ پرمختګونه سوي دي. دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي، د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي. شغلی تمنا ویل کوم ستونزې چې اوس مهال د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي لامل یې د افغانستان شخړې نه بلکې سیمه ییزې ریښې لري. د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس د 12 غړي هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمیزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استانبول د پروسې د پنځمې غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي. د استانبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوه چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکارۍ رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی. د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه د دغه بهیر غړیتوب لري چې پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، هند، روسیا، آذربایجان، ترکیه، چین، متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي. دغه راز 14 نور هیوادونه او 12 نړیوال او سیمه ایز سازمانونه املاتړ کوي. دغه پروسې څلورمه غونډه تیر کال په چین کې جوړه شوې وه، خو دا او دته نور نړیوال کنفرانسونه د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې لري. همدا موضوع می د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس روحلا امین سره مطرح کړه.
شک نیست که قدرت های منطقه‌ای مثل ترکیه په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډا ولري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډیرو کمو لاسته راوړنو حیران کیږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. شغل امین وایي د افغان حکومت بل سترایب دا دی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وایي چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملي او صادقانه ژمنو اخیستل ډیره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اس ام اسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي، د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجواب یا غونډه تر وبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتی استخباراتي تړون په حق له معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي، د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي، د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشې دې نه مصالحه کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغاني د بای راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بای لوړېدل او په هیواد کې روانانه امنی بولي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتي ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېساري توګه راولوېده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشویش نکړي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو چې نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلې دي، د قیمتونو در کټه کولو لپاره مونږ مداخله کوو. چې شي چې مهم دی، خپل ډالر په بینالمللي بازار کې لوړ تللې دي، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولید چې څو ورځې مخکې یو شپې ته اشاریه درش ته رسیدلې، نن نه 5.40 تر ولید.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 50 او 85 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبه په ورځ دغه بیا یو شپېته افغانۍ او درس پلو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبه په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیا 95 افغانۍ او درس پلو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالوېدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیا د افغانیو په وړاندې 4.5% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیا ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
یو چالش دا یو لوی ستونزه ده. د دې باعث کېږي چې د افغانۍ ارزښت راښکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثره کېږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالي زیرمې لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اثارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو ارزښت زیاته کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوریدای شئ، او پشیبه پشیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شئ. د خبرونه په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤل مرکچی له قوله واوري چې ویلي دي چې هیواد باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کانفرنس ځنډیدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کانفرنس کې برخه اخلي زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کانفرنس د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړی چې دا کانفرنس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته یو لیک استولې، او په هغه کې په دې کانفرنس کې د حکومت د ګډون لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې وي. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د هغه سیمو چې نیولې دي په شا شي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي خار عدن کې چې د منصور هادي پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړی له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبې په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړي یو ځل بیا پر خپل دریس ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړلیک د بشپړ عمل کېدو غوښتونکی دی. په دې پریکړلیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوي چې نیول شوي سیمې د خوشې کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو نیولې باید بیرته وسپاري. د منصور هادي د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژانس سره ویلي چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیکملي شي. نوموړي مخکې له دې چې د جنیوا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلي وو په وسنیو شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. رپورټونه وایي چې په یمن کې وروستیو جګړو 15,500 کسان بې کوره کړي، او سره له دې چې تېره اونۍ د اوربند نه په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شوې، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سوند موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادو نه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وې د یکشنبې په ورځ عدن ته رسېدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیموونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تېره اونۍ هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولي وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت سپلی او دغلته ولسي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف لخوا په تېرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کانفرنس د ځنډیدو په اړه راپور مو اورېده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
پل اسمسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږي او بیرته یې له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یوه نوې برخه او همدارز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو، خو اوس سمدستي له جان اقال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 12 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا زړه هیوادونو د 5م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورسپانې د دې هېواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق ارامادي خر ونیسي. د روسیې د صدراعظم مرسیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هېواد سره د اړیکو د رغولو غږ یې وکړ. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 131 روسي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریه حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډي کمولو له امله د تیلو بیې په 100 کې 40 پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بارې وی کښته خپل 4.6 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لوب په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمریناتي لوب په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوب لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغو تمریناتي لوبو کې د بنگلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبې ترسره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالیو په دوام ټاکل شوی د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړ او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي ترسره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دا تمریناتي کمپ په روانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د معلولینو د باسکټبال پیل شوې سیالۍ تېره ورځ د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د هېواد شپږ ولایتونو ټیمونو ګډون کړی و چې وروستۍ سیالۍ د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د معلولینو د باسکټبال سیالۍ د تیرو دوو کلونو را په دې خوا پیل شوې چې په کورنیو او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. دغه سیالۍ د سره صلیب او د المپیک فدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. او په بغلان کې د شطرنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانې سیالۍ نن 5م پړاو ته داخله شوې. په بغلان کې د شطرنج فدراسیون مسؤل نورالله عمل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې دغه سیالۍ راتلونکي چهارشنبه پای ته ورسېږي. شاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نورالله او احمد فهیم خپل منځونو کې سیالۍ کوي. د یادو سیالۍ هدف د شطرنج د منتخب ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایران یو جګپوړي مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار د ادارې څارونکو ته د هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره اونۍ یې ویلي وو هیڅ چاته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو له خوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غراز د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه وخت کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دیرشمې نږدې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لوی دې اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته رانږدې کیږو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغه او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغګونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کړ، خوش وګنه.
دا څه ډول خبرې کول دي سربازه؟ دا دب د چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې ول چا کور واچو ما. اوس به هغه قدر نشته. رشوت خوړل او زه دا دې سره لری دي، پوش وګنه.
دا څه پلی مې څه شو کټلاندې نشته.
چپلای پریدا، پوش بی گلا، همداس رازا 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 کما خواه منده وکی، دیخوا راشا، پوش بی گلا.
وکیلا دی اتاق که ده؟
او، ورزا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، رازا مقیمه، دلتا دی مخامخ چوکی که که نه.
وکیل سای مریم، وقت پا پام که اونی سی، پوش بی گلا، زم دلتا ده ده دروازه شا تا پیرا کوم.
سمه ده، دیر وقت مو ننیسم.
وکیلا صاحب، ده خدای پلیاز، مال دی مختوره اخلاص که، ده پا چه پلاکی را گیر شوم.
گوره مقیمه، ته زما مکلیه، ستال حقوقو نه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو زکه در دوایم چه پا هر دولوی مال قید و زندان نبچ که، یو لار ورته ولتاوه.
مقیمه، زستا ده جرم او عمل نه دفاع نشم کولای.
نو وکیلا صاحب ما خو
ګورا د هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل له حقوقو څخه دفاع وکي، چې زیاتای ور سره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
ښه، یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې نشو درېدلی.
وکیلا صاحب دوه دقیقې نور وخت لرې، پوه شوې ګله؟
ښه، بس خبرې مو ختمېږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوې شوې.
نه، هماغه دوه ځله یې تحقیق رانه وکړ او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته دروړې وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي، نو بیا
زرمینه ما دغه شخچه را ونیسه، خیالو چی پکې دي؟
زرمینه راشه دې ونه کې، خیالو چی دي؟
همای را ورنداره، ما وګلاله هم ښه شاخ را نیولی.
ها، چې پریمانه نشه. ها شاګلې مامي، دا خزیره لوچا ده.
ای های امیدا، ځواني مې لاړه تیره شوه، په ونه کې به مې آغا تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیدا؟
خواښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مې هم چې الوچې ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولي وي او وایي دا ښه تروه ده.
خو تروش الوچې له مالګه سره ښه خوند کوي.
لږ به د الوچې د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي.
اوهو ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو، اخر ګور دې چا ده.
اوهو
مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا، احمد صبر ولې داسې په منډه له کوره را ووته؟
نه پوهېږم. احمد زویا، وایي دا د کالوی غوټه د چیرته وړې؟
مورې بس دوه راته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وای لالا پلاره، احمد لالا مې چیرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي. مور جانې لاس راکه چې ښکلې کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هر بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی. مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته رالیږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا،
ګلالۍ خورکۍ، تا پسې خو خامخا خفه کیږم.
زه هم خفه کیږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلک په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو دا رسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرې ایښی.
نو صدره، د یوغو لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه، ګل غوندې نګور مې ده. تا خو یو غیران ولور هم پرې کېنښود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرې دی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په مونږ په زوره نه دی منلی، خو مونږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا پر خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
هو زه. سلام علیکم، بیخی در نایره هم زر لخته.
وعلیکم سلام.
نه ولی برا نایره بی، خود دیر با خوشو چه درک دی نو. حالی میتروره، پس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو. تاسو خی هست؟
هو شکر ده، چولی خیو.
نازیه، او دی نویل چه چنگ را غلیه. حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو، ما ویل راشم لگ د خپل کلیواله ووینم.
خدی وکړل چې راغلی. ډیرم ځان په کور کې م باندې کوه، کله کله راوزه، پام دې په بل شي.
هو خو رښتیا نازی، اوس مم دکان ته مستې ترشی خپل جوړوي.
هو اگه هم د خپل چرګو دی.
نازی خی پیسے بٹولاوی
اوہو کار چوہ کے زحمتو باسے خود پہ پیسے ٹولاوی خونو پیگم چھ لدین ورسا بسنگا وکم
ولی چھ شوی
پشمی کی ترشی خواہ خرچے دلا اسے چوک دمرا ناخلی
وی انونو رب ترشی نہ جوڑاوی
نو چھ چوک ناخلی چھ ربای جوڑاوم
گل پری خوار اور تو خدای داد پلاس لو خیور کوي چې ورسا شر راوړو چې پیرکی پخو
خیر دی گل پری ته به له خمه زدار چر جوړم
نازې ډیر اندېښنه مکوا هغه د سمو د ورست روژه بیا راځي د اچارو بازار باندې بیا ښه ګرم شي دومره به خرج شي چې په جوړول ستړي شي
او خوایی روژه که خواه چهر سخت خوند کوی زر لخته اگر دکتری تا چی آخه زر آغلی و پیاد دیده
کم ایوه موری حال تا خودی ری خزیوی
هم آقا یادوی چه تا وایل دکتری تا دفیس پزای دمورا با دک مردبان را وڑای و
دفیس پزای دکتری تا مرابا را وڑای و
او لکه چی تا خرسلاو تا ترشی جوڑاوی حقی مرابا جوڑاوالا او بیای خرسوالا
نازی تا خویل چه اوس وقتونو که ترشی خنه خرچیگی داده ده خیر سره ده میوه ده پخیدو وقت نگده کیگی نکیگی چه مرابا جوڑه که
حالیمه عجیب خبره ده وکڑه مو چه ده اصف جریبونو باغونه لرو چه بیایل میوه چه مراباوی جوڑه کم
هو رختیا حالیمه ترو ره نازیه ده خوبه ها بخچه نلاری نو
یو بل کارم کوله شی میوه دیلی کلیوالو چه خواخلی
کلا با وشی زر لخته اگه ترکاری خلاک ها و ده کور مخطه من لگزای کرلی و ده مرابا جوڑه ولو کار مزده تنل ویگی
وی زرلخ دی ده سر رو نشاری
اوهو موره لیکه شیبا مخ که جمیل زن سر باندی بولی و
بس ده همون ده خدا اقوامان ده دلور تلر
خد سارانوال سیب صورت دوال و سورو تا ده دوام ورکه
جناب قاضی صاحب د رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغه په بیگناهی دلالت وکړي همداسې نه د مقیم
قاضی صاحب زه اعتراض لرم دوی زما ماکل ته توهین کوي
اغلی وکیلې صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري
بخنه غواړه محترم قاضی صاحب د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه وي غوښتې
قاضي صاحب لطفا نظم نظم
قاضي صاحب او د شاغا عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو ومولیدل او بل دلیل دا چې ما په خپله شاغا او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 مادو په اساس لس کاله حبس وړاندیز کوو
قاضي صاحب اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلیدای او جوړیدای هم شي
موږ سره خپله کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت ثبت کړم ده
قاضي صاحب واړه بچی می دي واړه واړه به پاتې شي دومره سخته جزا مرا کوي قاضي صاحب آغله مریم تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري او
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی وی
نه نه قاضي صاحب نه نظم نظم ستاسو د دلایلو او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نه شي نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 238 ماده لومړی فقره پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په لس کاله بند محکوموم
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوي کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
شمیر افغان خزینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویرې لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندۍ د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته برائت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندۍ د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وړي کور کې سینې سره خزانه درلوده. فشار جګو په سیدلې ولا سنو کې پر سیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بوې نکله ډاکټر ته بیا ملاته بوتلش تاویزونه ورته راوړل او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې ده وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې نه بیا هغه نه سوا د کنترول وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنی مونږ ته به راشي. د پیریان سهار ته دا ښځه مړه وه بچاره، له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې هم ناست کې ځان سره ویې وهلې وه بچاره. تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوي کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي ما مسره خور و خاطی ویسته په خط کې دا څنګه ولا بیچاره د خطې خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خطې کو دي په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسطه باندې تداوی کوو. دا تورای مایده کیږي په لختې مهي هغه مریض چې بیهوشی فشار ډېر جګي بیهوشی لاله وتلی هغه په لختو مهي وایي. دا دم کړي لختې دي موږ یې وهو د پیریان دي موږ یې باس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي. هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کور ته پور کې پروت وي. نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جک فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله وای ملاته ملاتم چې بوله وام دا سه سر سر باندې ورته لوري ښه وخته د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غونده وو نږدې پرې شکولی وو په موښتې پې پاک خوش کولی وو راووتله دومره ډاره شوې وه جړلی بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغلیلو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار زیږو پشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل لري جګ فشار هغه ده نو
مرخیل کلینیک کې ډاکټره فریدا مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې لا 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس له 15 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نو دته پیدا کیږي. اول را بس په مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورم میاشت د حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامله کیږي دوی هک هم د فشار آینه لکه شکل دی ځوانۍ طریقې چې هماغسې چې یوه پیغله پیسه په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز سره رقم لسی د مور لاس پښې کږیږي خپل ژبه جووي او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصله چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نه سي امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولو که دا ماشوم د شپږو میاشتو وي که د اوو میاشتو وي په هغه حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجي پیدا کیږي موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ده چې اول فشار جګ ده ورپسې دغسې حملات د اختلاجي ورباندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیری داسې مریضان دوی ته راځي چې فشار یې لوړ وي او کورنۍ یې د ډاکټر پر ځای ملا ته بیایي.
هغه خلک چې پوهیږي خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پوهیږي مریض اکثرا ملا او داسې خلکو ته وري. دا وقات ډېر زیات دي متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډېر راغلي دي له ولایاتو نه حتی د موږ تاسې نږدې منطقه چې سروبي ده له هغې منطقې نه راغلي همدغسې مریضان ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شایې لاسونه یې ټول داسې شنه شنه وي په لرګیو یې وهلی وي حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم حتی په دې ویښته یې پیش کولي وي ستوی که دا حالت نه دا ووزي درحال چې مریض په هغه حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مرس مرس وی له اثر د ضربې نه خپله مور حتی کوما حالت ته تللې ډېری وخت پس له کوما نه هېڅ مور نه ده راوتلې او که له کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هېڅ ښه نه وه.
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوی خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم په نس وا هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابڼو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې د خاورې پی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سیمه به مې خوړلې بیا به خاصم ورسره سما شم مې پیدا سه بیا مې پسته زړه ته نور صبر سرو کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وم سي تیږې مې خوړلې
نما اندرور و ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خوړې خاوره به خوړه مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده ځکه چې دماغ تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونډ هغه ټیګه ټیګل نه تیګه به خوړې ته سونه به کور کې پسې اخی سلای نه کیدله بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیر معموله او جالبه عملی سمنګ په افغانستان کې لرو هم دا غدا چې ماین دی و چې ورېږي ګل سر شوی سمنګ ورته تاسو ورته وایو او خاوره د ډیر زیات خوري ډاکټر ته هم مراجعه کوي چې زوال د سیو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی ای نه هم میاستي به هغه وخت ته وایي چې زه د غشایان خورم په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري خاوره یا ګل سر شو یا خامی ورېږي خو په وجود کې نه جذبېږي اگر راځي جګر ته جګر بیچاره هم نسته سپېکړه زی تشوته یا گردوتا گردی هم توانایی نیست یغه تصفیه کا چون هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري سپې گردو کې رسوب وکا پاسه تیګې دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سیزی امکان لري سپې ادرار کې وینه هم پیدا سی
ترنو اوریدونکو مکټولو ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري